امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وای افغانان دی له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتل په دې مفهوم ناخلی چې ورته اقدام به ګوندې په افغانستان کې هم وشي. نوموړي نن په کابل کې خبري اعلانو سره خبرې کړي، په اړه به یې ریپورت ولرو. همدارنګه به دا واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په بېساري زیاتېدو اندېښنه ښودله. دوستانو ستړي مشي، په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوری د ازادۍ په سټډیو کې دی، د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ترې اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې په تیر یو کال کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2000 تنه کم شوی. چارواکي په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اوختو خبره کوي. ایران په سوریه کې د نننه د ترکیې د پوځي پوستولو جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې په تیر یو کال کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2000 تنه کم شوی. د خبرې په دې هیواد کې د امریکایي یو ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاٹ میلر نن په کابل کې د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وکړه. میلر وویل لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې خپل شریکانو سره کار کوو، تل د ځواکونو عیارولو ته هم پام کوو. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم په دې خبری کانفرنس کې په افغانستان کې وروستي پرمختګونه وستایل. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې هوري. د زابل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو پر راکټي بریدونو کې 14 ملکی کسانو ته مرګ ژوبل اوخته. دغه پیښه پرون له غرمې وروسته د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شوې ده. د زابل دی والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو له کندهار څخه د امنیتي ځواکونو د اکمالاتي موادو د کاروان په نښه کولو په هدف پر دغه کاروان د شاجوی ولسوالۍ د بازارګان په سیمه کې راکټي بریدونه وکړل، چې د راکټ دوی مرمې په سیمه کې د کوچیانو پر کېږدیو ولګېدې. سیال د بریدونو او ملکی وګړو ته د اوخت مرګ ژوبل پاړه ویل.
دغه وارونه او راکټونه چې دوی په کټار باندې وارول، هغه راغلي دي دوه دانی په دوه کې کېدی او کې نه ختري چې د یار لستانو ته مرګ ژوبل اړول شپاره تر اوسه پر موږ ته اطلاع چې ولایت مقام ته رسیدلی دي. یار لستي درې تنه شهیدان لرو، لستپیان لرو. په شهیدانو کې و مېرمن د یو کوچنی ماشومه جلې او یو هلک دي، او په ټپیانو کې خځې ماشومان او کوچنیان ټول شامل.
طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته انسان دی ویلي. چارواکي په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوختو خبره کوي. دغه عملیات له شپږ ورځو راهیسې د دې ولایت په ډنډیغوري، ډنډ شهاب الدین او کلګۍ کې پل شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان فواد امان د دغو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تا اکنون ساعت و اراضی زیاد از وجود طالبا هم در دند غوری هم در
تر اوسه پوره ډیر سیمه په دند غوری، دند شهاب الدین او کلګی کې پاکی شوی. لزګونه طالبان د هغوی د مهمو قماندانانو په ګډون وژل شوی دی. د ښاغلی امان په وینا دغه عملیات به په بغلان کې تر هغو دوام وکړي چې دا ولایت بشپړ له طالبانو تصفیه شي. دفاع وزارت بیا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په دې عملیاتو کې وژل شو د طالبانو مهم قمندانان د بغلان لپاره د دې ډلې نومول شوی مرستیال واری والی قاری بختیار، او د سمنګان ولایت د روی دواب لپاره د دې ډلې نومول شوی ولسوال مولوي شمشاد یاد کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران په سوریه کې د نننه د ترکیې د پوځي پوستولو جوړولو سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو درناوی باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی چې نن په اونیس خبری کانفرانس کې چې له دولتي تلویزیونه خبرېد څرګندونې کولې، وویل چې د سوریه او ترکیې ترمنځ مسایل باید له ډیپلوماتیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه تهران په سوریه کې د ترکیې د پوځي پوستو د جوړولو مخالف دی او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی باید وشي.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه‌های
که در سوریه په خاوره کې د ترکیه پوځي حضور ده، یا په سوریه کې د ترکیه پوځي پوستی دي نه منلو ول دی، او همغه څه چې می ویل هغه په اصطلاح د ملګرو ملتونو د سازمان دی خپلواک غړي پر ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت انتهرای دی. تیرونه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې په مقعد ډول د جګړې له درېدو سره موافقه وکړه چې پر اساس کورد ځواکونه چې ترکیه په وړاندې جګړه پیل کړې وکولی شي له دې سیمې ووزي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دې ته سترګې په لاره دی چې د اکتوبر له درویشتمې تر څلېرویشتمې پورې په سوچه کې د روسیې افریقا د لومړنۍ سرمشریزې کوربتوب وکړي. د پوتین په وینا په دې سرمشریزه کې به د نړۍ د هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې د پوځي او سوداګرۍ همکارۍ په ګډون پر یو لړ مختلفو مسایلو نظریات تبادله کړي. ښاغلی پوتین د روسیې له تاسو دولتي خبري اژانس سره نن په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دی غواړي د افریقا په وچه کې د روسیې حضور له دې پرته چې په سیمه کې له نورو سیالانو لکه متحدو ایالتونو او چین سره ځان په تقابل کې واچوي پیاوړی کړي. پوتین ویلي دې ته په پام سره چې د افریقا وچه د نوښتونو د یوه پراختیایي مرکز په بدلېدو د نفوس په زیاتوالي او په چټکې اقتصادي ودې سره د مهمې وچې په توګه د راڅرګندېدو په حال کې ده. ورسره د ودې په حال کې هیوادونو د اړیکو د پراختیا د پراخوالي لیوالتیا هم زیاته شوې ده. پوتین د دغو هیوادونو له ډلې هند، ترکیه، د خلیج هیوادونه، جاپان، جنوبي کوریا، اسرائیل او برازیل یاد کړل.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي افغانان د سوریې څخه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتل په دې مفهوم نه اخلي چې ورته اقدام به افغانستان کې وشي. دا د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع ده. په خبرونه کې نور دا رپورټونه لرو. و بولی چې د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس او دغه کمیسون د امنیتي سلاکار د دندو د ځنډولو غوښتنه کوي. دا چې ولې رپورټ پرې لرو، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دیارلس واتنې لمریز کال د لومړۍ شپږ میاشتو راپور ښیي چې په دې موده کې په جګړو او بېلابېلو امنیتي پیښو کې شپږ زره څلور سوه واتیا تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله غوښتې. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. که وخت و دا به هم واورئ چې د افغانستان دا دینی چې د هلمند دینی عالمانو د ننګرهار د هسکی مینې په جماعت کې د تیر جمعې د ورځې برید غندل دي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي افغانان د سوریې څخه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتل په دې مفهوم نه اخلي چې ورته اقدام به په افغانستان کې هم وشي. نوموړی چې په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې ټینګار کړی چې د افغانستان ماموریت تشمن دي او اجازه به ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب نور تفصیل لته سوالو.
بله ان صاحب، په افغانستان کې په تیر یو کال کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2000 تنه انکم شوی دی. دا خبره په دې هیواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر نن په کابل کې د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره په ګډ خبری کانفرنس کې وکړه. میلر وویل لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره کار کوو، تل د ځواکونو عیارولو ته هم پام کوو. میلر زیاته کړه دی ډاډه دی چې هغه وړتیا او ظرفیتونه چې د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره ورته په افغانستان کې التیاده او هغه په دې هیواد کې د افغان ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا ورکول او ملاتړ دوام دی دوی په اختیار کې لري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې هیواد کې پرمختګونه وستایل او وی ویل
I'm encouraged by what I see on the ground by the partnership between
زه هغه څه چې په افغانستان کې مې د خپلو ځواکونو ترمنځ د شراکت په نتیجه کې لیدلی تشویق کړی یم. زه یو ځل بیا وایم چې موږ خپل ماموریت ژمن یو، هغه ماموریت چې دا مسله یقیني کوي چې افغانستان د تروریستانو په پناه ځای بدل نشي چې پر متحدو ایالتونو او زموږ پر متحدینو حمله وکړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سنی لګټ وویل چې د دغه ځواکونو کمول د سرتیرو د کمیدو د هغه بهیر برخه ده چې د ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د جنرال سکاٹ میلر د دندې له پیلېدو پیل شوی او هغه د هغه پلان برخه نه ده چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر 1600 تنو ته راکمیږي. دا هغه شمیره و چې مخکې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو په څو وروستیو پړاوونو کې مطرح شوی وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په کمیدو سره په دې هیواد کې په اوس وخت کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 12000 تنو ته رسیږي. تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 14000 تنه ښودل شوی و. بل انسب
ډیر زیاته مننه کوو نوري صاحب له تاسو نه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې دا سولې خبري او د انتخاباتو مسلې تودیدي. پا په مارک اسپر سربیره د امریکا د کانګرس مشره نانسی پلوسیم کابل ته تللې وه. دغه تل ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. اغلی پلوسی له ولسمشر غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې ټینګار کړی. نوموړي له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې بیا له افغانستان سره د امریکا د دوامداره همکاریو ژمنه کړې او د سولې په بهیر کې د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس او د دې کمیسون د امنیتي سلاکار د دندو د ځنډولو غوښتنه کوي. د ثبات او همپالنې ټیم وایي د ټاکنو کمیسون د رایو د جنبندۍ او پایلو د ارزونې د برېښنایي مرکز تر برید لاندې راغلی او د دغه مرکز قلف مات شوی دی. خو د ټاکنو کمیسون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې مرکز د قفلونو د ماتېدو په اړه ادعاوې بې بنسټه بللې. واصل وسالې په اړه رپورټ لري.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم دا کوي چې د پولیسو ځینو ځانګړو ځواکونو د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا ځینو غړو او د یو مشخص ټاکنیز ټیم کسانو د یکشنبې په شپه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د جنبندۍ او د پایلو د ارزونې د برېښنایي مرکز کلوب مات کړی دی. د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم رئیس علي احمد عثماني د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې دغه کار د خلکو په رایو د ټاکنو په رونوالي د نوماندانو په حقونو او د کمیسون په حیثیت د برید په معنا ده چې په اړه یې باید څېړنې وشي. ښاغلي عثماني د ټاکنو کمیسون د دارالانشا د رئیس حبیب الرحمن ننګ او د دغه کمیسون د امنیتي سلاکار او یو شمېر نورو کسانو د دندو د ځنډېدو غوښتنه هم کوي.
یک مجرم یک کس که دست به تخلف زده
دی وایي یو مجرم او یو کس چې په دغه نغیړې لاس پورې کړی او احتمالا مجرم دی، یعنی د دارالانشا رئیس دی، هم وي موږ دغه په حضور کې څېړنه کوو. باید د دوی دندې وځنډول شي سو په بې پرې ډول څېړنه وشي. دا شان هغه امنیتي کسان چې په دغه قضیه کې لاس لري باید د کمیسون له انګړه بهر شي. خغل عثماني په دغه قضیه کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات هم خپل بولی وایي چې د قضیه تر سپینوي پورې دی د کمیسون لخوا د رایو د پایلو د جنبندۍ بهیر دی هم ودرول شي. خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره د کمیسون په چارو کې د امنیتي ځواکونو هر ډول مداخله به بنسټه بولی وایي چې امنیتي ځواکونه د قانون په چوکاټ کې خپلې چارې ترسره کوي. په ورته وخت کې د ټاکنو په کمیسون کې درې هغه سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د شپې په 2 بجو د ټاکنو کمیسون د غړو او ناظرینو له حضور پرته د ټاکنو کمیسون د رایو د جنبندۍ او پایلو د ارزونې د برېښنایي مرکز کلوب مات کړی دی. د ټاکنو کمیسون یو غړی مولانا عبدالله هم دا تاییدوي چې د کورنیو چارو وزارت ځینې ځانګړي پولیس چې په ټاکنو کمیسون کې ځای پر ځای دي د یکشنبې په شپې د دغه کمیسون د دهلیز کلوب مات کړی دی. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د دغه کمیسون د رایو د جنبندۍ او د پایلو د ارزونې د برېښنایي مرکز د کلوب د ماتېدو په اړه هر ډول دعوې بې بنسټه بولي. واصل وسال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د بشري تلفاتو موضوع. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله په بیساره ډول زیاته شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په وینا د 1399 هجري لمریز کال د لومړی شپږو میاشتو راپور ښیي چې په دغه موده کې په جګړو او بیلابیلو امنیتي پیښو کې 6400 واتیا تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
دغه راپور ښیي چې په افغانستان کې د 1399 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړو او بیلابیلو نورو امنیتي پیښو په ترڅ کې 1601 تنه ملکیان وژل شوي او 4876 تنه نور ټپیان شوي چې په دې کې ښځې، ماشومان او نارینه شامل دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل چې دا شمیرې د 1999 لمریز کال د همدې مودې په پرتله 8.6 سلنه زیاتوالی ښیي.
از مجموع 6400 87
د ملکی وګړو د ټولي مرګ ژوبل کچا شپږ زره سلور سو وات یا تنه خودل شوی چې لدی ډلې سلور زره یو سل شپږ بیا نارینه 500 شپږ بیا خزي او یو زره شپږ سو سلور دیش ماشومان وشل شي بیا ټپین شي خو د یو سل یو تن نور وشل شي جنسیت له کمیسیون سره نه ده ثبت شوی
نزد کمیسیون تثبیت نشود
راپور خې چې له ټولي مرګ ژوبل څخه 15 ویا سلنه د طالبانو لخوا 3 سلنه د داعش ډلې یو ل سلنه د دولت د ملاتړ زواکونو ل سلنه د نامعلوم لورو او پاتې شمیر ملکی مرګ ژوبل په کونړ ولایت کې د پاکستانی زواکونو د راکټي حملو لامل رامسته شوې ده د غرقم د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د کارکونکو لوري راټول شوې دي تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما هم د اکتوبر په 10 په یو ریپورت کې د ملکی تلفاتو د بیساری لولیدو خبر ورکړی وو طالب ویان سبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د راپور رد کړ او د مرګ ژوبلې پړای پر بهرنیو او افغان ځواکونو واچوله خو د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی ویل چې افغان ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته پوره پام کوي او هڅه یې ده چې د دوی په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي نو موړي د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر طالبانو واچوله د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې مشر عزیز احمد تسل وای په جګړه کې د خېلو غاړو نوړه پالیسۍ د دې لامل شوې چې ملکی تلفات زیات شي
عدالت پالیسۍ د دې سبب شوې دي چې ملکی تلفات زیات کړي دي جګړې هغه قوانین چې باید مراد کړي وي جګړه ښارونو ته رسیدلې ده مخنیوي لپاره په کار دا ده لورې بدل شو جګړه ودرو
دغې ادارې د افغانستان د جګړو لخېلو خو وغوښتل چې د ملکی مرګ ژوبلې مخه ونیسي د ملکی مرګ ژوبلې تازه بیلګه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري کلي په جومات کې د تېرو جمعې پیښه وه چې د ماشومانو سپینګیرو په شمول 3 اویا تنه پکې ووژل شول او 15 دېرش نور ټپیان
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري په ورستۍ کې په ننګرهار کې د هسکې مینې د ولسوالۍ د جودري د کلی په جمعات کې د جمعې پر لمونځ کوونکو بریدو شو چې شاوخوا سل تنه په کې مړه او ټپیان شول د دې پیښې په اړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دیني عالمانو قومي مشرانو غونډې وکړې او په کې په مسجدونو او همدارنګه په عامو خلکو بریدونه غندلي په دې لړ کې په هلمند کې د دیني عالمانو یو غونډه جوړه شوې وه کی په مسجد کې د اړول خونړې برید غندلې ده لا هلمند څخه د ازادي رډیو خبريال الیاس تای نور تفصیل راکې
د هلمند هجه وقف د ریاست پنګړ کې راټول شو دنیا علمانو د 13 جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري په کلی کې د جماعت د نن هغه برید وغندې چې شپږ د شتنه لمونځ کوون کې او جلو ګان نوټ شمیرې ټپیان کړل دنیا علمان وايي په ټولو مقدس ځایونو کې لدی جملې جماعت باندې بردونه او لمنځکون کوجل په ټولو دینونو په خاص ډول اسلام کې حرام دي د حج او اوقاف رئیس حاجی محمد داود مدقق ول پر لمنځکون کو بریت هیڅ دین اجازه نه ورکوي
ټول ادیانو کې مقدسات یو مسؤون زايدي او امن ترينه زايدي د یو روحي اطمینان او سکون زايدي متاسف علي زبوش په ټولنه کې زبوش په هیواد کې نه مقدسات اسلامي مقدسات او شاعر پات تسول او نه بشري حقوق پات تسول چې تیرې دي نه باندې سوي موږ خپل خواخوږي د ننګرهار د هسکې مینې د ولسونو سره اعلانو او دا پیشه او دا عمل غیر اخلاقی غیر انساني غیر بشري او غیر اسلامي بولو
کته هم د سیم خلک د جودري په جماعت کې د وجلسو کسان شمیر شپږ څلويش بولو خو رسمي سرچینو لا هم د بریډ نویت او د تلفاتو د کیک شمیر نه دی وړاندې کړی د سیم یو اوسیدونکو قومي مشر او عین شاهد ملک ستار ازادي رادیو ته د شنبه په ورځ ویلو چې بریډ یو کس چې تور جامې پتان وکړي دی د هلمند دینی عالمانو پر خلکو جاغ وکړ چې سره یو سي او دغه ډول پیښو عاملون ته سزا ورکړي دینی عالم شیخ محمد یونس موسوی ویل خلک دی د وی کوي دولتي ادارې په جوړش کې مرسته وکړي چې دغه ډول بریدونو په مخنیوي کې سم کار وکړي
یعنی وضعیت را به گونه بسازد که در یک جامعه اسلامی حتی مسجدشان که برای مسلمان ها مهمتر از خانه هست ایم در امن و امان نباشد پس جامعه یک جامعه سردرگم یک جامعه به اصطلاح بدون سرنوشت که هیچ نقطهش امنیت نداشته باشد میخواهد مردم ما و شما را دشمنان افغانستان به یک وضعیت بکشاند و از عامل دیگه شم است که میخواد با اینطور یک کارها فشاری روانی، فشاری روحی در جامعه به وجود بیارد، در کشور به وجود بیارد تا به خواسته هایی که دارن برسن.
طالبانو نه یوازې د برید پلان د اخیسته بلکې هغه غندلې دي. د ننګرهار پاس کمینه شینوارو او جننور ولسوالیو کې تر ډیره داعش ورته بریدونه کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه پیښ د قربانیانو سره د غمشرکی په خاطر هسکمینې ته تللی و او د خلکو سره د مرستې ترڅنګ د پیښې د هر اړخیز څېړنې امر کړی دی. محمود الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان له اقلیمي بدلونونو تر ټولو زیانمنیدونکی هیواد دی. د دې ادارې مشر شاه زمان میوندي د دوشنبې په ورځ د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې اونۍ په نمانځ غونډه کې دغه اندېښنه مطرح کړه. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر په دې ناسته کې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د خلکو پر مشارکت ټینګار وکړ. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي که د شین اقلیم نړیوال صندوق د هیواد سره مرسته وکړي، دا اداره کولی شي تر 2030 کال پورې د ګلخانهي غازاتو انتشارات 10.6% ته راکټه کړي. د دغه ادارې مشر شاه زمان میوندي د دوشنبې په ورځ د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې اونۍ په نمانځ غونډه کې په کابل کې وویل، سره له دې چې په اقلیمي بدلونونو کې د افغانستان ونډه کمه ده، خود دغه هیواد ته زیات زیان رسیږي.
وایي کومک های مالی که ما میخواهیم ایرا مشخص کردیم.
دغه مرسته چې موږ غوښتون کې وو هغه مو مشخص کړي. 3.1 میلیارد ډالر مو اعلان کړي. له 2000 نه تر 2030 د لسو کلونو لپاره مو اړتیا ده. کله اندازه پیسې موږ ته برابر شي، موږ کړای شو خپل ژمنې بشپړې کړو او اقلیمي بدلونونه راکم کړو
او کاهشدهی تغییر اقلیم را پیش ببرو.
کاغلی میوندی دا هم ویل چې تر دې دمه دغه ادارې د شین اقلیم له نړیوال صندوق نه له 3000 ډالر پرته نور مرسته نه ده ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره دا پیسې د هوا، اوبو، انرژي تولید او چاپیریال ساتنې او د اوبو او هوا د ککړتیا د مخنیوي او نور اړوند برخو کې لګول شوې دي. په حمامونو او د خښتو په بټیو کې د خراب وسونتوکو کارول، زړو موټرو کې د ناپاکو تیلو کارول، د اوبو ناسمه کارونه، په ښارونو کې د نفوس زیاتېدل او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې د اقلیمي بدلونونو لامل ګرځي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم چې د غناسته کې یې ګډون کړی و، وایي د اقلیمي بدلونونو د راکمولو په برخه کې باید ټول هڅه وکړي.
همه در کنار هم قرار بگیریم تا عذیب اصلاح عقبه های
ټول سره یو ځای شو ترسو دغه ستونزې چې زمونږ په ژوند کې راغلي لکه ناپاکه اوبه او هوا، ناپاکه خاوره، طبیعي پیښې، طوفان او سیلاونو نه وژغورل شو. او که دغه ستونزو د حل لپاره یو ځای نه شو او هڅه ونه کړو، خدای مکړه مونږ هم د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ یو او لمانځه به لاړ شو.
د ښاغلي فهیم په خبره تیر کال د وچکالۍ له امله په هیواد کې 4000 کسان بې ځایه شوي او په روان کال کې هم د سیلابونو د راتللو له امله 150 کسان بې ځایه او اتویش کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شول. د شین اقلیم نړیوال صندوق اداره د اقلیمي بدلونونو له امله له بیلابیلو زیانمنو شویو هیوادونو سره مرستې کوي چې ستونزې راکمې کړي او د راتلونکي اټکلي ګواښونو لپاره چمتووالی ولري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین وایي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
یو شمیر افغان محصلان د اړوندو پوهنتونونو او لوړو زده کړو وزارت لخوا دوی ته د تحصیلي اسنادو او ډیپلومونو د ناوخته ورکول له امله شکایت لري. دوی وایي چې د پوهنتونونو له لوري ورته ناوخته اسناد ورکول کیږي، دنده نشي ترلاسه کولی. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په وزارت کې د اسنادو تای مراحل په برخه کې ستونزه نشته. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
سیلاب دوه کاله وړاندې د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی دی، خو اسناد یې یو نیم کال وروسته له فراغت نه ورکړل شوي او د ده په خبره په دې موده کې زیات کاري فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
مونږ بار بار د خپل ډیپلوم د اخیستلو هڅه کړې ده،
خو مونږ تقریبا یو یا یو نیم کال وروسته خپل ډیپلوم ترلاسه کړی دی. البته چې دا یو دولتي پانتون هم دی، خو بیا هم مونږ د ډیپلوم او ترانسکریپ ترلاسه کولو کې یعنی یو تر یو نیم کال پورې ځنډ کړی دی. همداسې زما نور ملګري هم شته چې حتی تر اوسه هم خپل ډیپلوم نه دی اخیستی. په دې یو یو نیم کال کې مونږ ډیر کاري فرصتونه لاسه ورکړي دي.
سیلاب اوس مهال اوسګار دی، دای وایي ډیرو ادارو ته مراجعه کړې خو مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
د اداره پلیسی عامه فارغ شدیم، سال 96 تقریبا دنبال کاریابی بودیم که هیچ نتیجه مثبتی یا قناعت بخشی حتی برای خودیم.
محمد حسن چې په کابل پانتون کې د اداري او مدیریت په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او ماستری یې په یو خصوصي پانتون کې کړي، وایي نه یې اسناد ترلاسه کړي او نه هم دنده لري. دای بیا پر ځینو خصوصي پوهنتونونو انتقاد کوي چې خپلو حقیقي محصلینو ته په خپل وخت اسناد نشي ورکولای، خو خیالي محصلانو ته بیا د پیسو په بدل کې جعلي اسناد ورکوي.
د خصوصي بیشتر فعلا کورس است، یک بزنس است.
یو شمیر خصوصي پوهنتون موسم سوداګري پیل کړي. زداسي پوهنتون پیژنم چې اسناد پلوري، د لیسانس او د ماستری خو دولتي پوهنتونونو کې بیا نور ستونزې لکه درسونو بې کیفیتي او تعصب شته چې محصلین ورسره مخ دي.
درسشان معلوماتشان هم میکو.
محمد حسن له اړوندو پوهنتونونو او د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت څخه د محصلینو د اسنادو د ژر تای مراحل په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتونکي دي. تر دې وړاندې هم په دې اړه په واروار شکایتونه شوې دي، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په وزارت کې ستونزه نشته او هغه محصلین چې د اسنادو په ترلاسه کولو کې له ډیر ځان سره مخ کیږي مقتدي مراجعه وکړي. د دغه وزارت ویان فیصل امین
پوزات کې ستونزه نشته، په یو هفته کې خلاص کیږي. هر محصل چې اسناد د دوه میاشت یا درې میاشت نه ډیر ځنډ کیږي، هغوی کولی شي چې وزارت ته رسمي شکایت ولیکي، راشي وزارت ته چې موږ یو لاره د حل ورته پیدا وکړو.
ښاغلی امین وایي یو شمېر محصلین په خپله مونوګرافونه ناوخته دفاع کوي چې دا بیا د نورو محصلینو د اسنادو د ورکړې بهیر هم ځنډوي. خو شته داسې محصلان چې وایي د دوی په پوهنتونونو کې آن د دوو کلونو د فارغ شویو محصلانو د فراغت غونډې یو ځای نیول کیږي، او په دې ډول د لوړو زده کړو وزارت لخوا د تحصیلي اسنادو د ورکړې د دوو میاشتو قانوني موده تر 12 میاشتو پورې ځنډیږي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څنګه زموږ غلاسه د ایران اوري؟ ایران په سوریه کې د ترکیه له پوځي حضور او د دې هواد په شمالي سیمو کې د دې هواد د پوځي پوسټو د جوړولو په وړاندې مخالفت څرګند کړ. ترکیه ویل چې پولیس تنجدي د سوریه په شمالي برخه کې چې انقره غواړي پکې وقوندي سیمه رامن سکړي پوځي پوسټي جوړوي. تفصیل نوریاس نوري دروړي.
ایران په سوریه کې د نن د ترکیه د پوځي پوسټو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دوړو هیوادونو ترمن د پولیس درنوي باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی چې نن په 19 خبری کانفرنس کې چې له دولتي تلویزیون خبرې د څرګندونې کولې ویل چې د سوریه او ترکیه ترمن مسائل باید له ډیپلوماتیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه تهران په سوریه کې د ترکیه د پوځي پوسټو د جوړولو مخالف دی او د سوریه د ځمکني بشپړتیا درنوي باید وشي.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه‌های
که د سوریه په خاوره کې د ترکیه پوځي حضور دی یا په سوریه کې د ترکیه د پوځي پوسټو جوړول دا د نه منلو وړ دی، او هغه چې می وویل هغه په اصطلاح د ملګرو ملتونو د سازمان دی خپلواک غړي پر ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت تیری دی. تیرونی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې په معقد ډول د جګړې له درې دوسر موافقه وکړه چې پر اساس کورد ځواکونه چې ترکیه په وړاندې جګړه پیل کړي وکول شي له دې سیمې ووزي. دې ته په پام سره چې د ترکیه د معقد اوربن مهلت سبا سیشن به پای ته رسیږي، د سوریه کورد ځواکونو چارواکو ویلي چې لیواله دي چې د امریکا په منځګړیتوب د رامنځته شوي اوربن د رعایتولو لپاره د سوریه له شمالي برخې خپل ځواکونه وباسي، خو په دې شرط چې د ترکیه په مشرۍ ځواکونه په سیمه کې پاتې کورد ځواکونو او ملکیانو ته اجازه ورکړي چې د جګړې له سیمې ووزي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون یکشنبه وویل چې انقره نه غواړي چې یو کورد وسلوال هم په هغه خوندي سیمه کې پاتې شي چې ترکیه د رامنځته کولو پلان لري. هغه زیاته کړه چې ترکیه به پر دغې مسلې له روسیې سره چې ځواکونه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په پلوي جنګیږي خبرې وکړي چې کورد ملیشې د سوریې له منبج او کوباني سیمو وباسي. دغه راز ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د تور سمندرګي په غاړه د سوچي په تفریحي ښارګوټي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو پام دې سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. دا نن ورځ لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده چې پکې به د افغانستان په اړه بیل بیل خبری ریپورتونه واوري. زرغونه منګلې دا وړاندې کول لپاره په سټډیو کې ده.